د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو اوري په دې یو ساعت خبرونه کې مو نوري هر کله کوم په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای چې د کابل تیر شپې د حمله په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو ښه عکس العمل ښکاره کړ او د لومړی ځل دی چې په دا ډول حملو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې مو د اسلامي دولت له ډلې د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو له پوځي هڅو خپرو. د خپرونې دوهمه نیمایي کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بښنې نړیوال سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پال ډلې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنګي جنایت کړی دی. د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر خبرداری ورکوي چې پر اوکراین د حملو دوام د دې حکومت هغه هڅې زیانمن کړي چې غواړي خپل پوځ اصلي کړي او د ناتو تړون د غړیتوب جوګه کړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د وسوال مخالفینو حمله وغندل او هغه یو ناوړه عمل وباله. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه اوریدلي چې د حکومت د کابینې یو شمېر غړي اوس هم دوه ګونه تابعیت لري. او د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په پروان ولایت کې یو تن سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو څخه راخوشي کړی دی. د خبرونو تفصیل ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشر ایماني څخه په خبره سوی اعلان کې د ولسمشر لقبله ویل سوی چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابله توان د لاس ورکړی او غواړي په دې ډول حمله سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرده پای ته رسولې ده. وسلوال طالبانو تیر شپه شاوخوا یو لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټیک سیمه وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون وسلوال حمله وکړه. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخستی. د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي داسې راپورونه یې اوریدلي چې د حکومت د کابینې یو شمېر غړي اوس هم دوه ګونه تابعیت لري. د ولس جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په دې برخه کې به اسناد ترلاسه کړي.
هغه لیک چې د دوی ترمنځ امضا شوی دی او په هغه لیک کې دا ویلي دي چې کله دا خبره تثبیت شوه بغیر له استیزان به دوی استعفا ورکړي. نو موږ په دې کوشش کې یو چې هغه اسناد را پیدا کړو.
ولسترګیته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مهال د یو شمېر کاندید وزیرانو دوه ګونی تابعیتونو جنجالي بحثونه رامنځته کړل. ولسترګې په هغه وخت کې داسې یو مسوبه تصویب کړه چې لمخې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیر ته به د رایو اچولو صندوق نه ایښودل کیږي. د کورنۍ چارو وزارت نشي مواد سره د مبارزې معینت وایي چې په 1302 مریض کال کې په هیواد کې د کوکنارو په کار کې لکه 9% زیاتوالی راغلی دی. د کورنۍ چارو وزارت معین باز محمد احمدی په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه کار به په نشي موادو د روغ د کسانو پر زیاتوالی مستقیم تاثیر کړی دی. شاغلی احمد زیاته کړی چې دغه وزارت په 1302 مریض کال کې 200 ټنه نشي مواد کشف او ضبط کړي او په تړاو 2400 اواړه کچا باران هم نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په پروان ولایت کې یو تن سوداګر د سړي تښتونکو له منګولو څخه خوشی کړی دی. د ملي امنیت مامور ریاست څخه په خبر سوی اعلان کې ویل سوی چې دغه سوداګر د پروان د مرکز چارکار د خلازای په سیمه کې د تښتونکو له منګولو را خوشی کړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جدل زیوړندې کوي.
د افنوریوال سازمان امنستی انټرنیشنل نن په یو رپورټ کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنګي جنایتونه کړي دي. دواړو خواوو تقریبا 500 ورځې جنگ وکړ او د تیر کال په اګست کې اوربند اعلان شو. روغتیایي چارواکي وایي چې 2100 فلسطینیان چې اکثر ملکي خلکو په دې جګړه کې وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې لږ شپېته عسکر او شپږ ملکي وګړي ووژل شول. دا فی د نړیوال سازمان رپورټ وایي چې تیر کال په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر مهال د حماس ډلې د هغو ملکي فلسطینیانو پر ضد چې د اسرائیل سره په همکارۍ تورن دي د اختطاف، شکنجې او غیر قانوني قتلونو بیرحمانه کمپاین چلولی دی. دی سازمان په خپل رپورت کې یو شمېر پیښې راخستی چې د حماس وسلوالو ملکی فلسطینیان د اسرائیل سره د همکارۍ په تور نیولي، شکنجه کړي دي او وژلي دي. د افی نړیوال سازمان دغه پیښې زړه بوژنوونکې ګڼي. د حماس ویان د افی د نړیوال سازمان دا رپورت غیر منصفانه، غیر مسلکي او بې اعتباره ګڼلی دی. عراقي ځواکونو نن وویل چې د رمادي ښار شاوخوا ته یې دوه ولسوالۍ د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو نیولي دي. پر دې وسلوالو د سوریې لخوا هم فشار د زیاتېدو په حال کې دی. کوردي جنګیالو د اسلامي دولت په نوم وسلوال څه موده مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې د مسیحیانو له سیمو څخه وشړل. د ناټو د سیاسي چارو او امنیت مشر خبرداري ورکوي چې پر اوکراین د حملو دوام د دې حکومت هڅو ته ضربه ورکړي چې غواړي خپل پوځ مودرن او د ناټو تړون د غړي توپ جوګه کړي. د ناټو د لوړ رتبه چارواکي نن په کیف کې دفاعي غونډې ته وویل، موږ ټول خبر یو چې اوکراین د څه ډول ستونزو سره مخامخ دی. د اوکراین د حکومت لپاره په داسې حال کې چې یو لوی بحران روان دی او د خاورې پر بشپړتیا یې په پرله پسې توګه حملې کېږي، په پوځ کې د پراخو اصلاحاتو عملي کول آسان کار نه دی. د سویس لوی څارنوالۍ نن یو شمېر هغو کسانو په اړه چې جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د سویس لوی څارنوالۍ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د فیفا په آی ټي یا انټرنیټ ټکنالوژي سیستم کې ارقام او اسناد یې هم ترلاسه کړي دي. د فیفا ویان په دې اړه د خبرو ډډه وکړه، خو نن له ده څخه په زوریخ کې پوښتنه وسوه چې د فیفا مشر ولې د دغه فدراسیون د یو شمېر مسؤلینو تر نیول کېدو وروسته سوړ غبرګون څرګند کړ. د فیفا ویاند والتر د ګریګریو نن وویل
He's not a kind of a happy man today.
They were the FIFA مشر نن ډیر خوشاله نه دی او دا نه وایي چې دلته هر څه سم دم روان دي، خو هغه په دې پوهیږي چې دا د هغه کار نتیجه و چې موږ پیل کړو. دا چې دا کار نن وسو موږ یو څه متعجب شوی یو، خو په دې تعجب نه لرو چې ولې دا کسان نیول شوی دي. د نیول شویو کسانو هویت نه دی په ډاګه سوی، خو د فیفا ویاند ویلي چې په هغوی کې د فدراسیون رئیسان نه دي شامل. او د واشنگتن پوسټ رسپانې ایراني ول اصل امریکایي خبريال جاسن رضایان چې په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوی وو، پرون په تهران کې د بندو دروازو تر شا محکمې ته ودرول شو. امریکا پر رضایان د جاسوسي تور د مسخور وړ بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جفرات کې پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل،
We're aware of reports that
مشته دار پرونه را رسیدلی چې په ایران کې پرون امریکایي وګړی جاسن رضایان اول بار محاکمه سو. موږ غوښتنه کوو چې پر هغه دغه بی مفهومه تورونه لری شي او جاسن رضایان دي ژر تر ژره آزاد شي. د ایران خبری رسنوی پرون ویل چې د محاکمې پر مهال د هغه میرمن هم حاضر وه او په درې ساعته بهیر کې چې د محکمې په منځ کې روانو د جاسن رضایان اتهام لیک چې د جاسوسي تور هم پکې شامل وو والوصل شو.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنوي 2019 نوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پند ته هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر د کابل تیر شپې د حمله په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک خبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د احتمالي حملو په اړه هر ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي.
بسیار گزارشات زیات است که خونسا شده. این برای کل ما مبرهن است.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د اسلامي دولت له ډلې د عراق د رمادي ښار د بیرته نیولو له پوځي هڅو خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو د خپلو دوه پخوانیو همکارانو چې لنډې سترګې پټې کړې دي یاد هم تازه کړی دی.
ستانګزای صاحب که د پیښې د څرنګوالي لږ تشریح کړي چې د حمله څنګه روان شوله، څنګه وشوله.
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی، بیکاري، بېوزلي او د بیا رغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وي چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو.
زبیر ژمن یو کال مخکې او حاسبه شهید هم درې کاله مخکې په همدې شپه ورځو په ځوانۍ له دنیا ولاړل. د مخکښو ښځو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټر سوریا یوسفزی په نوم یوه بله مخکښه فعاله درپېژنو.
وکاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې. د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې مو د کار د حقوقو مسأله څېړلې ده.
کار یو بشری حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسی کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي.
د دې مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پای راسره ملګرتیا وکړئ. افغان ولسمشر د کابل تیر شپې د حملې په مهارولو کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر هم امنیتي ځواکونه وستایل چې د حمله شنډ کړه او د لومړی ځل دی چې په دې ډول حملو کې په دا ډول حمله کې افغان ملکانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. نور الحق لومي له دې حملې له پای ته رسېدو وروسته نن په کابل کې خبرلان ته د افغانستان د امنیتي وضعیت او د غراز د شوې حملې په اړه ځینې معلومات ورکړي. تفصیل به د حمید هارون عثمان په راپور کې واورو.
د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د تیر شپې له حملې وروسته وایي چې طالبانو د خپلو عملیاتو ډیر تمرکز پر انتحاري حملو او چاودنو کړی دی. نور الحق علومی له دې حملې څو ساعت وروسته خبري اعلان ته ویل چې دوی له دې حملې خبر وخو د دقیق وخت په اړه معلومات نو ورسیدلی.
میتونن کې اهداف شو بخره توسط
مې کولای شي خپل شوم اهداف د مین اخودنې انتحاري حمله ترور په وسیله او بیګنا کسانو ته د زیان رسولو لارې په لیکړي.
د کورنیو چارو وزیر وروسته ترغې دغه څرګندونې کوي چې تیره شپه څلور تنو وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان کې د لسمې حوزې په ساحه کې پر هیټل هوټل حمله وکړه. دغه حمله د شپې شاوخوا یولس بجې پیل شوه او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د سهار تر شاوخوا شپږو بجو دوام وکړ. ویل شوي چې وسلوالو لاسي بمونه، درنې او سپکې وسلې او آر پی جي راکټونه له ځانه سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزیر وایي دا یوازینۍ حمله وه چې پکې تلفات رامنځته نه شول. د کورنیو چارو وزیر هغه ځواکونه ستایي چې د تېرې شپې حمله یې مهار کړه. ولسمشر هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې حملې په مهارولو کې د افغان ځواکونو اقدامات د ستایلو وړ دي. خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې سبب شوي چې د سیمې د استخباراتو په مرسته وسلوال په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي خالد وایي چې دغه استخبارات د وسلوالو طالبانو د حملو لپاره دقیق اهداف ټاکي.
ډیر قوي او پیاوړي استخبارات د دوی تر شا دي. له دوی سره همکاري کوي او دا استخبارات دوی ته دقیق اهداف ورکوي. هغه استخبارات چې پرختیا سره معلوميږي چې په هر ځای کې حضور لري، ځکه له ډیرو محرمو ځایونو دوی خبر دي.
په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دا په کابل کې اتمه انتحاري حمله ده چې کیږي. تر دې مخکې وسلوالو د کابل په کولولا پشتې کې د پارک پلیس په نامه پر یوه مېلمستون حمله کړې وه چې د بهرنیو اتباعو په ګډون پکې افغانان هم ووژل شول. په کابل کې پر هیټل هوټل د تېرې شپې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د چارو څېړونکي بیا امنیتي ځواکونه ګرام بولي او وایي چې د دې ډول حملو مخه باید ونیسي.
به هم په موضوع کې تمکیږو. د کورنیو چارو وزیر وایي هر ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کیږي چې دوی د ډیرو مخه نیولې ده. نور الحق لومي نن په دې خبري غونډه کې د غراز وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډیر فعالیتونه مهاروي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر کابل سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. اسدالله لودین پرې رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دا دی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځایه بولي او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډیره شندوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی وایي هر ورځ د دوی کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخه نیسي. ښاغلي علومی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه ډیرې شوې چې په دې وروستیو کې یو شمیر کورني او بهرني وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
ده ها صدها راپور روزانه مې بسیار گزارشات زیات است.
دای وای مونږ ته هر ورځ لزګونه او سلګونه راپور ناراضي خو مونږ ډېر حمله شندو. دا ټول ته معلومه ده چې هم په خوا او هم اوس یو شمیر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي.
د داخله افغانستان اومده
د کورنۍ چارو وزیر دغه سرګندونی په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپل حمله ته زور ورکړی. د چهارشنبه په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پرې او مېلمستون ډله ییزه حمله وکړه او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حمله او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملا جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي.
تو جایی که برداشته باز نه مراکزه شان در اونجا از بین رفته
دایی وای ترکم از آیا چی مونگ معلومات لرون پاکستان که ده طالبان و پتنزایون لمنزت للی او نه هم مالی سرچینه تر اوسه هم حالت مخالفین زیان اړون کی دی. نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمې او نړۍ ته هم پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د دجمنو عملی ګټه او خیر وویني. له دې سره یو شمیر امنیتي څیړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او زیاتوي کې رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
و مردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د احتمالي حملو په اړه هره ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د تېرې شپې د حملې په اړه په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دی د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون ستایي چې د دغه حملې مخه یې ونیوله. ولسمشر دغه راز ویلي چې دښمن د جګړې په ډګر کې د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري، له همدې امله د ماشومانو، ښځو او بېګناه خلکو په وژلو لاس پورې کوي او په غیر پوځي سیمو برید کوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې دا ډول حملو مخه ونیسي؟ که په دې اړه نظر لرئ کولی شئ چې له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 803 شمېرې له لارې موږ ته پیغام راواستوئ او موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپروو. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو، له موضوع لرې نه ځو. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې له پولې اخوا د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي او ډېر سخت دریځې د پولې دې خواته راوښتي دي. خو صدیقي دغه راز تاکید وکړ چې د وسلوالو مخالفانو ډېر مشران لا هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه قمانده اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستاني اکسپریس تریبیون ورځپاڼې راپور ورکړ چې البته منبع هم نه و ذکر شوی چې پاکستان له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړه ودروي او د سولې بروته دی کینی. خو دغه راپور د افغانستان د حکومت چارواکو نه دی تایید کړی. نور حالې د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
د پاکستان په شمیر ولایتونو کې روسي نامنه چې ویل کیږي د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د پاکستانی پوځیانو عملیاتو یو شمیر ترهګر مخ په افغانستان راتمبولي، د انتقادونه پیدا کړي چې افغان امنیتي ځواکونه ولې له خپلو پولو سم ساتنه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته پیوی مرکه کې وویل چې دوی افغانستان ته د تروریستانو د راوختلو د مخنیوي په هدف خپل سرحدي ځواکونه پیاوړي کړي او غواړي چې ښه امکانات په واک کې ورکړي. ښاغلی صدیقي دا مني چې په بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو عملیاتو دوی ته ستونزې پیدا کړي او یو شمیر ترهګر دغه هیواد ته راوختي دي، خو ټینګار کوي چې افغانستان ته د راوختو ترهګرو مشران لا هم په پاکستان کې دي او له هغه ځایه قمانده اخلي.
هغه عملیات چې د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو لخوا شوي موږ ته ستونزې پیدا کړي. دا په دې معنی چې یو کم شمیر نړیوال ترهګر له پولې دی خو افغانستان ته راغلي چې په کندوز او نورو ځایونو کې تاسې فعالیتونه ولیدل. کېدل، خو د دوی اصلي مشران لا هم په پاکستان کې دي.
اما رهبرای اصلي شان هنوز هم در پاکستان است.
یو شمېر روسي راپورونه وایي چې د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته راوخت وسلوالو طالبانو هم خپل سپین بیرغونه تور کړي او د داعش ډلې ملاتړ ته ولاړ دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تروریست که د هر ډلې وي خو له منځه وړل یې د افغانستان د خلکو په خیر او ګټه دي. تر دې دمخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي چارواکو د سفرونو او ناستو پر مهال دا ویل شوي ول چې دواړه خواوې به د عملیاتو پر مهال یو بل خبروي او دا چې ترهګر یوې او بلې غاړې ته وانوړي نو مقابل لوری به هم حمایوي عملیات کوي. خو داسې ښکاري چې د پاکستاني پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې دغې موضوع ته چندانې پام نه دی شوی او د افغانستان یو شمېر ولایتونه نن سبا له همدې امله د جګړې اور اخیستي دي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ د زیاتوالي یو لامل دا دی چې ډېر وسلوال له پولې دې غاړې ته راوښتي دي او علت یې همدا دی چې پاکستان په ځینو سیمو کې د استخبارید وسلوالو پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن هم د پاکستان پر هڅو شک څرګندوي. نیومن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې پاکستان هیڅکله هم دا نه ده ښودلې چې غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې په اړه چې په دې وروستیو کې ویل شوي چې په چین کې د طالب مشرانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وویل د هیڅ کله هم نه دی لیدلی چې د پاکستان حکومت پر اختیا پر طالبانو زیات فشار راوستی وي. دی وایي نه پوهیږي چې صدر اعظم نواز شریف پر اختیا کولی شي آی اس آی کنټرول کړي. دی وایي چې باید منتظر اوسو. دوی ډېرې ښې خبرې کوي خو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې څه نتیجه ورکوي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
در خواب ایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری لازادی راڈیو نواوره.
په دې پروګرام کې سبا په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو مسأله څېړل کېږي. هغه دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې بیا ورته پام اوښتی دی. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې چین بیا د وسلوالو طالبانو د درې مشرانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو مهم استازي د غونډې کوربه و. د راپورونو له مخې دا غونډه د چین د شینجن ایالت په پلازمینه اورمچی کې ترسره شوې ده. درې طالب مشرانو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي معصوم ستانکزي البته چې تر هغه وخته پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و په دې خبرو کې برخه اخیسته و. خو طالبانو رد کړ چې ګواکې دا خبرې دې ترسره شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د مسلې حساسیت په پام سره دا مسأله نه تایید او نه هم رد کړې ده. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان پر نورو مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا ولایت د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی وایي په دې ولایت کې یو مرکزي روغتون او محدود ډاکتران د سیمې د ناروغانو ستونزې نشي حلولی. دوی وایي چې حکومت د غور ولایت د روغتیایي ستونزو کمولو ته زیاته پاملرنه وکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي هم له موجودو ستونزو شکایت کوي. خان محمد سین پرې راپورټ لري.
روغتونونو، روغتیایي مرکزونو، ډاکټرانو او روغتیایي وسایلو کموالی هغه ستونزې دي چې د غور ولایت مسؤلین په ګوته کوي. دوی وایي په دې ولایت کې موجوده روغتون، ډاکټران او روغتیایي وسایل د سیمې د ناروغانو ستونزې نشي هوارولی. دوی له حکومت غواړي چې د دې نیمګړتیا پوره کولو ته دې ژر تر ژره اقدام وکړي. د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس غلام نبی یګانه د سیمې روغتیایي ستونزې داسې بیان کړې:
در خود شفاخانه ولایتی غور مثلا مشکل اساسی ما کمبود دکتر و متخصص.
اوس مهال د غور په ولایتي روغتون کې زموږ اساسي ستونزه د ډاکټر او متخصصانو کموالی دی. نو کله چې نارینه او ښځینه مسلکي پرسونل نه وي، نو د وزارت ترتیب شوی پالیسي هم په ښه توګه نشي پلي کېدی او خلکو ته مناسب روغتیایي خدمات هم نه رسیږي.
د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې له یوې خوا د سیمې نفوس د پخوا په نسبت زیات شوی او له بلې خوا هره ورځ د ګاونډۍ ولایتونو لکه دایکندي، فاریاب او بادغیس د سیرمه کلو ولسوالیو څخه په سلګونو ناروغان هم دوی ته مراجعه کوي. د دې ولایت د مرکزي روغتون مشر ډاکټر جمعه ګل یعقوبی آزادی راډیو ته وویل که په سیمه کې روغتونونه او مسلکي ډاکټران زیات شي، د ناروغانو درملنه به ډاډمنه شي.
تشکیل 33 نفر دکتر باید داشته باشیم و از جمله ما 11 نفر دکتر داشتیم.
په تشکیل کې باید 3 ډاکټران ولرو. مخکې مو 11 ډاکټران درلودل، په دې وروستیو کې 4 ډاکټران خدمتي راغلل. اوس 15 ډاکټران لرو. حال دا چې په روغتون کې 140 ناروغان بستر او هر ورځ 590 ناروغان مراجعه کوي چې دې حالت ستونزې پیښې کړي دي.
د غور له ولایت را رسیدلي خبرونه وایي چې د سیمې د مرکزی روغتون وسنی ډاکټران هم په یو داسې روغتیایي چاپیریال کې چې د مسلکي پرسونل او تجهیزاتو کموالی لري له ستونزو سره مخ دي. د غور ولایت د روغتیا مسؤلین دا هم وایي چې یو شمېر ډاکټران نه حاضرېږي چې په دې ولایت کې دندې ترسره کړي. دوی له حکومت وغوښتل چې که په دایمي توګه نه وي، نو یو شمېر ډاکټران د مرحله په مرحله په موقتي توګه دې ولایت ته وګماري. د غور د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې سربیره د دې ولایت پر مرکزی روغتون په سیمه کې اکثره نور روغتیایي مراکز هم شته چې د ډاکټرانو او وسایلو له کموالي سره مخ دي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان آزادی راډیو ته وویل
در حقیقت امر شفاخانه بسیار خوبی سندر بجو شده، اما متاسفانه که کمبودات طبی از این لوازم
پا حقیقت که پا غور که استندر روختون جور شوه. خب پا خواشینه سره چه ده دی روختون وسایل او تجهیزات لا تر اوسا فعال شوی ندی. خلق پا تشویش گیری پا یو بستر که چلور ناروغان هم بستریگی که تجهیزات فعال وی او دی روختون چلویخ یا 50% فعالیت دلوده بیا هم مقنات کوه.
د خاغلی احسان په خبره د غور ولایت سباند نه لکه نفوس لري او د ټولو ولسوالیو ناروغان یې یوازینی مرکزی روغتون ته مراجعه کوي. دوی وایي د نامنو سیمو او ولسوالیو روغتیایي مرکزونه یې لا د مخه غیر فعال دي. د غور ولایت د روغتیایي ستونزو په هکله مو د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وپوښتل، خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د غور ولایت یوازینی سیمه نه ده چې خلک پکې د ناکافي روغتیایي خدماتو څخه شکایت کوي، بلکه خبرونه وای چې په هیواد کې زینه داسې سیمه هم شته چې نسبتا آرام دي خو خلکو ته لازم روغتیایي خدمات نه رسیږي. کارپوهانو په وروستیو سباندې دیار لسوکلونو کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې لخوا د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې د روغتیا په برخه کې لازم بنیادونه جوړ کړي. خلک وای په هیواد کې د لازمو روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله هر کال په سلګونو خلک مجبوریږي چې ډېرې پیسې ولګوي او خپل ناروغ ګاونډیو هیوادونو ته بوسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی د اس ام اس له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې افغان ځواکونه دا توانایي لري خو سلاو مهمات ورته نه رسیږي. له نورستان ولایت نه قاري محمد مدني لیکي په لومړي ګام کې که امریکا او سره پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه او عملي همکاري وکړي نو په افغانستان کې به ډېر ژر د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي. محمد امین خروټه له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي په پاکستان اعتبار کول په خامار اعتبار کول دي، صرف کرزی سره پاکستان پیژندلی دی. مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکي ولسمشر او اجرایه رئیس څخه مې دا غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمیسیون لپاره یو مسلکي او په کارپوه شخص غوره کړي چې پارلماني انتخابات په خپل وخت وشي.
ازادي راډیو او ریډیو خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې کیږي. وړاندې مو د خپلو دو پخوانیو همکارانو چې لنډې سترګې پټې کړې دي یاد هم تازه کړی دی.
ستانګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کړي چې د حملت څنګه رامنځته شول څنګه وشول
د یو خو قضایي سیستم نشټواله بیکاری بیوزلی او د بیرغونی د چارو پسواله هغه سونځې وي چې د نامنې ترڅنګ د وکیلانو
زبیر جمن یو کال مخکې او حسیب شهید هم درې کال مخکې په همدې شپو ورځو په ځوانۍ له دې دنیا ولاړل د غراز مخخو خزو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټر سوریا یوسف زی په نوم یو بل مخخه فعال در پیژنو او د اساسي او بشري حقوقو په ونیس پروګرام کې مهم د کار د حقوقو مسله چیرلې ده خو بیا هم فرشته جلال زی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې تیر شپه یې د حملو په وړاندې چټک خبرګون څرګند کړ او د حمله په وخت مهار کړ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا اول وار دی چې په دغه سي ډلې ز حمله کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر حکومت ژغ کړی دی چې خپل منځي اختلافات دی لري کړی او د انتخاباتو لپاره د زمينه برابر کړی او د انتخاباتو د اصلاحاتو ادارې باید په کار پیل وکړي د ناتو د سیاسي او امنیتي چارو مشر نن خبرداري ورکړی چې پر اوکرين د حملو دوام د کیف د حکومت د هڅو ته زیان رسولی چې غواړي خپل پوځ اسري او د ناتو د غلیتوب جوګه کړي ملکه الیزابت نن خپل پارلمان ته په وینا کې وویل چې د ستراځم ډیویډ کامیرون حکومت په داسې قوانین خپل کړی چې له اروپایي اتحادیه سره به د هیواد پر اړیکو د غور لپاره ټول پښتنې یا ریفرندوم ته لاره پرانیزي د افینوریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنګي جنایت کړی دی او د پاکستان پلټونکو نن په کراچي کې د هغې کمپنۍ مالک ونیو چې په دغه ښار کې خلکو ته جعلي تحصیلي اسناد ورکول
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم د افغانستان د والیبال ټیم د آسیا په والیبال سیالیو کې وټوانی د دوو لوب په ګټلو او وی په بایلولو سره د یادو سیالیو نیمه پایلو بوته ورسیږي د والیبال فدراسیون مشر یونس په فلزي ازادي راډیو ته ویل اوس مهال لوب د افغانستان او مالدیپ ټیمونو ترمنځ روانه ده د زیاته کړه چې د ترکمنستان او نیپال ترمنځ لوب د ترکمنستان په ګټه پایته ورسیده او د ترکمنستان د آسیا والیبال سیالیو لومړی فائنلیست وټاکل سو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ویډیو ستنه مسابقې د ترسره کولو لپاره نن لا وستځي د فوټبال د ملي ټیم د ترینر همکار علي اسکر لالي ازادي رادیو ته ویل چې دا غلوبه د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د وټولو لپاره د افغان فوټبالرانو د تیاری په لړ کې ترسره کیږي د فوټبال نړیوال جام لوبه ته د لارې مندولو په سیالیو کې د افغانستان په ډاله کې کمبودیا جاپان سنگاپور او سوریه شامل دي افغانستان خپل لمړنۍ مسابقه له سوریه سره کوي چې د ایران په مشهد کې ترسره کیږي او د افغانستان د ولایتونو ترمنځ د کرکټ په لوبه کې فاریاب او لوګر سره مخ شول د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د لوبي په سر کې د لوګر ټیم په 25 اورونو کې د نهو لوبغاړو په وسوځېدو سره 225 منډي وکړه د زیاته کړه اوس مهال د فاریاب ټیم په میدان کې دی او په شپږ وشت اورونو کې د دوه لوبغاړو په وسوځېدو یو سل او یو وشت منډي جوړ کړي دي د ولایتونو په کچه د کرکټ سیالي د پنچیر فاریاب لوګر کونړ او هرات لوبډل ترمنځ له درې ورځې راهیسې روان دي او دو نور روز پوری به دوام وکړي
اقتصادي خبرونه ملاحظه لري دوه اوریدل ک غوړی دا او زین نور خبرونه هم ل یوزل بیا ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو انټکه اورګ مخکې د دې پر زین نور موضوعاتو مسایل راپورونه ته مخ کړو نړیواله موضوع اخلو دی رقنتی ځواکونه د اسلامي دولت دلیل وسلوالو څخه دی مادي خار د بیتنیولو عملیات په دریو جبو کې امپل کړی دی شاوخوا څلور زر عراقي سرتیری او پولیس چې د ټول هیواد څخه شیعه دو طلب جنګیالي او هم لسونی میشتو ولایتونو څخه قبایلي ډلې ورسره ملګري دي په ګډه د داعش وسلوالو په وړاندې جنګیږي په عین حال کې دغه وسلوال ډلې ادا کوي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې تر یو حده نفوذ کړی دی جزئیات د فریبا ظاهر پر بوت کې
د رمادي شهر د بیرتنیولو عملیات له دریو جبهو پیل شوه.
لومړی د دغه ښار په جنوب کې د هپانیا په لور، دوهم د رمادي په ختیځ کې، او دریم په هغو سیمو کې چې د فرات رود غاړې ته پرتې دي عملیات پیل شوي دي. د هشتل شعبي ویان احمد الاسدي وایي د دغو عملیاتو هدف د صلاح الدین او انبار ترمنځ د سیمو ازادول دي. د الهشتل شعبي چې په عربي ژبه کې د خلکو بسیج معنا ورکوي یوه ډله ده چې له شیعه ملیشو او د داعش په وړاندې د نورو داوطلب جنګیالیو څخه جوړه ده. د رمادي ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د عراقي ځواکونو توپخانه، د هوانونو او راکټي بریدونو او د ایتلاف هوایي ملاتړ هم شته. راپورونه وایي امنیتي ځواکونه تر یوه حده د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورننوتلي دي او اوس د رمادي په جنوب کې د انبار پوهنتون په څنډو کې پراته دي. د عراق د پوځ یوه جنرال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ځواکونه او د الشعبي ملیشو د رمادي په جنوب او لویدیځ کې پرمختګونه کړي دي او وایي په جنوب کې د داعش ټولې اکمالاتي لارې تړلې دي. شیعه ملیشه چې دوی میاشتې وړاندې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له تکرت ښار څخه وویستل، هم له شمال ختیځ څخه د رمادي په لور ور روان سوي دي. د هشتل شعبي ویان اسدي د دغو وروستیو عملیاتو نوم لپایک یا حسین یاد کړی دی چې معنا یې د حسین موږ ستا په خدمت کې یو، او دا عبارت تر ډېره شیعه مذهبو ته راجع کېدای سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه نوم به احتمالا د سني مسلمانانو لپاره پارونکی وي، نو ځکه وایي دا د عراق د حکومت لخوا رسمي نوم نه دی. پنتاګون په ښکاره د یو داسې نوم سره چې له یوې فرقې سره اړخ لګوي مخالفت ښودلی دی او وایي کېدای سي دا نوم په سني میشتې انبار ولایت کې د هغو ځواکونو ترمنځ ویر او نفرت رامنځته کړي چې د ازادۍ هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کامیابۍ لاره له عراق څخه د اسلامي دولت ډلې ایستل دي چې دا کار به د یوه واحد عراق لخوا کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي. له وو بجو وروسته په ټول افغانستان کې په همدې یعنی 1280 نوي چپو او لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. نن سبا د ازادي رادیو د دوه ځوان خبريالانو حسیب شهید او زبیر ژمند کلین شپې ورځې دي. ځوان مرګ حسیب شهید شاوخوا درې کاله مخکې او هر وخت زبیر ژمند هم کال مخکې هم په همدې شپې ورځو د ژوندپور اور پورې اور پرې کړل. ازادي رادیو د دواړو یا تلپاتې او ژوندۍ ساتي.
مرګ من روزې فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور.
پسر لیده خو د ازادۍ رادیو د دوو ځواني مرګو همکارانو د عمر پانی همداش پیورزی شیړي او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
تانګزای صاحب که د پیخي د ترنګوالي لک تشریح کړي چې د حملت څنګه روان څه شوله څنګه وشوله.
د یو ښه قضایي سیستم نشټواله، بیکاری، بیوزلی او د بیارغونې د چارو پسواله هغه ستونزې وي چې د نامنۍ ترڅنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی وو. حسیبه شهید، د ازادۍ رادیو، کابل.
هو، زبیر شمن او حسیبه شهید ژمن لیکوالو، ژباړنو او ژورنالیست، او په ازادۍ رادیو کې د خبر د څنګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېخې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. شمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی. همکاران لا هم خیاتوي او خیته د دعا لاسونه را پکوي. په کابل کې د ازادۍ رادیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځوانی مرګ زبیر شمن په اړه
وای
زبیر جمن کرکټر او د اخلاق هیڅ کله هم د هیردونه دی. زبیر جمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې د سره کار کوم د دل اخلاق او د دل کرکټر نه ډیر متاثر وم.
جمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان واقعا کامل بود، کامل به دلیلی که انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر جمن د زوانی مرګی شپې ورسی درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وی، هغه شیبې چې د حسیبې شهید د بنگلو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیسته حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او یوې ترافیکی حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریالې او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څانګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړی. په پراک کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خوینو درلودونکو او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید موږ له زړور همکارانو څخه زړوره ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند وژل شو، د غرض د کورنۍ څو غړي ټپیان شول، د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته دا په کابل کې ولیدله، فکر مې کاوه چې هغه غموونکې پیښه به د دې پر روحیات باندې ډېر بد تاثیر کړی وي، خو هغسې نه وه. هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپل سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو بس دومره وایم چې څومره وخت ما غي سره تیر کړی و، نو چې کله هم ما لیدلې و همیشه به خندا کوله. یعنی چرته ما په غوسه نه لیدلې، چرته ما داسې نه لیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي. یعنی که د کار په برخه کې و که په عرصه کې، او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک و، خو بیا هم چرته هغې دا ستندې نه دی روان کړې چې هغې ته په غوسه ورغلی وي، او یا چرته ډېر داسې فریادونه کړي وي چې کله به دې ورته هم قتل نو ژوند به دې ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلے براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا حدیریشی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه مدکشی زری زریشی سپرلے براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا ادیریش. ازادۍ رادیو د خپلو دغو دوه ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندۍ ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي. اجمل تورمان، ازادۍ رادیو، کابل.
زموږ د دواړو پخوانیو همکارانو زبیر جمن او حسیبه شهید روح دې خات وي. خو ژوند روان دی او د ژوندیو قدر باید وکړو. وړاندې د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې د کار د حق مسله څېړل شوې، خو تر دې مخکې د مخکښو ښځو د لړۍ په دې برخه کې د ډاکټرې سوریا یوسفزۍ په نوم یوه بله مخکښه فعاله درپېژنو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
مخکښې ښځې
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکشو شزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده د سویډن په کمیټه کې کار کوي د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده لدی په وارو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی
اشپات نشتم کومنالایز جنتون کې کار وکړ خاري نه زسته و کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د وختو په برخه کې او ورسته د و کالو نه بیا ما سیدن کمیټه تر کار پیل کړی د څلورم کال د چې د سیدن ماستر سره کار کوم
سوریا جان یوسفزی په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالیز جنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړی دی یعنی تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی هم له بهرنیانو سره له افغانانو سره د یوې افغان کار کول څه ستونزې لري
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي او همدارنګه زموږ همکاران چې دي په دې پخوانی سیستم سره بلد دي هلته کار کوي نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي خو بیا په بهرني محصولاتو کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نه ده بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نه ده د څه توپیر شته
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبيعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي ل شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبيعي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی ل دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري
ما اصلا دا توپیر زه داسې صحیح په زغرده شم نه شم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه نارینه پکې نشته په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې کناری نه وی چې کفته دی واخ یو سری د وسته درازي نو ټول خزینه محیط د غتو فلم ما تمامون شو نه وی خو په هغه کې چې یون کې چې د انجون اخو او انجو کې زه د سیم زما برداشت دا د کز په دی افغاني ټولنه جوان کوم د مدني ټولنې یو فعال يم د خپل افغانانو سره په تماس يم دا جوته خبره ده کثیر دونه زمونږ قوانینو کې کوم مشکل نشته دفاع د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي خو قوانین نه تطبیقیږي د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوام او خزینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري او همدارنګه د انګریزي په حساب اکسټریملي انوایرمنټ نشته اوسه مثلا د دې سي دولتي ادارې د چاغه یو خد کورکستان لري خو چې یو چی کار کوي هغه خو ماشوم یو سره یې د ډېر وخت کې مثلا دغه سهولت ورته نشته کثیر دغه سهولت مو یې د څه قانون نشته هغه قانون نه مراد کیږي زمنګ د نارینه او لخوانه چې هغه کله چې ماشوم د شوه وخت او وخت کې هغه د ماشوم د غوښتنی په اساس باید مور کې هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي د دغه قوانین زموږ په دولتي ادارات کې نه مراعات کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په دې پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا خزو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته ده خو واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی هراسمنت موجود دی آزار او اذیت نجونو ته موجود دی په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار اذیت ورته موجود دی
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یو غړی یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپل د یو مدني ټولنې د یو فعال په حیث
محترم وزیر استاد د غزار ازیت موږ جنو ته د استادانو د خواده د غوډ هم سنفیانو د خواده هم تقرک کده فلار پسر باندې ده او ځی سره موږ خبره کړی یو د غزار ازیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسی باندې موږ سره کار کوو او دا نه یوازې د پالیسی باید جوړ شي یا موجودی دغه په غنامندې کې کار وکړو خبره ده چې د پالیسی باید تطبیق شي.
څومره هیله مند شوي کله چې مو د لوړو زده کړو وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده، یعنې هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سوریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوینه مننه کوم چې په حوصله مند یې ده زما خبرې ته وکړې.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی سیرت صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او یقه کنر د خزی خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
سیرت صاحب که په دې اړه اړوندونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډېر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ما ته پیسې راکوي زما اقتصادي وضع ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د ده له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ویل چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسي له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات برفسي. څه وروسته وخته چې دې صحابي سره بیا ملاقات وپوښتنه ویل چې الحمدلله زما زون ډیر خده. نو دا هغه تهداب دی چې اسلام خپل وګړو ته د کار او د کار کولو راهنمایي کړی ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلق اچول د اسلامي دستورات دی. خو تر څنګ چون بشری ټولنه ده او بشری ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلق انکشاف کوي ترقی کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولی سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې، بې د کار هیڅوک نسي کولی چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوسي. د کار په هکله څنګه چې 43مه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو که تنظیم چه حق ده کار ده چه پا اساس رخصتو بانده او ساتونو بانده او مثال مریضی او کم ساتون با موز ده کار سره و که کم کارونه بموزه اغا جلا اغا ده. خوز صرف چور تکو تا اشاره کول غالم ده اصول ده کار رو داده چه دولتون ملکون سره او یا پخبل داخل که موجودیت ده کار دیر مهم ده چه اول خلقو تا کار او کار کول ده زمینه برابر برسی او اورتا پیدا سی چطورو خلقو کلسی چی کار زانتا پیدا کی بل داده چی دی کار تا دی خلقو لاسرسای هم وی کنه، لکه چی پا بازار که کارمندن او فرض مثال بغیر دی تبعیض نه او بغیر دی هر چه نه باید ټولو ته علی سویه کار پیدا سی. بل داده چی پذیرش دی کارونو اغا مناسبی دسی نهی چی خدا نخواسته ناوړه کار چی اغا دی ملک دی اجتماع پا خطر بانی دسی کارونو هم باید و نسیم. نو هست کارونو چی کار خلقو تا پیدا سی، دی خلقو لاسرسی ورتوی او دی ملک ضرورت ورتوی، ده پا داخلی اغا کیا که تا بیرونی چوکاتو که همی کویسی چی دی بین‌المللی قوانینو پرانا که دولتون سر کویسی یا لبل سر دی تفاهم پرانا که کولیسی چی یا دی بل دی کارمندن بازار یا بل تا سر عرضه که او اجازه سر ورکی پا نرائیوال او بین‌المللی کچه بانده پنور و ممالک.
هر صوب چی کار کوی ده هغوی لپاره چه اصول او مقررات وجود لاری؟
لغو څنګه چې مخکې مداست ارزو که چې د حق کار په قانون کې سته، د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره، او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکه. نو په دغه د وصول او مقرره پرانا کې به ټول کغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نسته خو شخصي کې بیا هم د ستونزه ستاسې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه پاساز خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي، دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی لاش تذکره وخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګ کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او بند لرو مر دکمات خواهش لرو چه مر دو بو بند بس
کلیسی. ازادی راڈیو 1226 نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.
آیا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي، څوک نشي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبور کړي، خاصتا چې نن سبا جنگي حالت دی، په داسې جنگي حالت کې او یا آفتونه کم کراځي، څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړه خلک ګټې پورته کوي، دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسي کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي، که هغه د جنگ زمینه وي، که هغه آفات وي، او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دي په قانون کې، او که بیا احیانا څوک دې ته لاس وړاندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی، د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده، چې یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا جزا.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې وي خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام مل سه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.